په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خپل کوربه سالی او نورو همکارانو سلامونه ومني. دا خبرونه تر 11 بجو د 2:19 پروګرامونه یې یو برخه جوړوي. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه په راپورونه کې ورته چې د امریکا ولسمشر او د ناتو علي رتبه چارواکو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو په باب د افغان دولت اعلان هرکلی وکړ. نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته اسدالله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د کانګرس د اقلیتونو له مشر نانسی پلوسی سره د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ثبت چارې په چټکۍ سره روانې دي او تر اوسه څه کم 1 لک کورنۍ راجستر شوې دي. او د ملګرو ملتونو پوځي څارونکي به په هغو خبرو اترو کې چې نن پیلېږي پر ایران فشار راولي چې د دغه هیواد د یوې پوځي ساحې د کتلو اجازه ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د کانګرس د اقلیتونو له مشر نانسی پلوسی سره د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. حامد کرزی وویل چې د افغان میرمنو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او په خبره یې د لا ښه والي لپاره یې باید میرمنو ته د زده کړو زمینه برابره شي. د جمهور ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه وای چې ولسمشر کرزی له میرمن پلوسی سره تر مازدیګر د هیواد او سیمې په حالاتو او همداشان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې د سولې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې شوی او ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه باید له کلیو او بانډو څخه راووځي. د سولې علي شورا یو شمېر غړو د دغه شورا د بندیانو د کمیټې د مسؤل ارسلا رحماني له وژل کېدو وروسته تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. ولسمشر حامد کرزی د ارسلا رحماني د وژلو په اړه د شورا غړو ته تسلیت ورکړ او اړوند ارګانونو ته امر وکړ چې د رحماني د جنازې مراسمو ته لازم اقدامات وکړي. د سولې علي شورا د بندیانو د کمیټې مسؤل مولوي ارسلا رحماني پرون د کابل ښار د دهبوري په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو په ډزو کې ووژل شو. د ناتو لوړ رتبه پوځي مشرانو د افغان حکومت د هغې اعلان هرکلی وکړ چې له مخې افغان امنیتي ځواکونو ته له ناتو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو دریم پړاو پیلوي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دریم پړاو کې د پاتې ولایتونو د مرکزونو په شمول 122 اداري واحدونه شامل دي چې په بشپړېدو سره به د افغانستان په سلو کې د 15 نفوسو د امنیت ساتنه د افغان ځواکونو په غاړه وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیک دریم پړاو د هغو پرمختګونو نتیجه ده چې دوی په ګډه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ثبت چارې په چټکۍ سره روانې دي او تر اوسه څه کم 1 لک کورنۍ راجستر شوې دي. د دغه وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان کډوالو د راجستر کولو چارې په تهران، یزد، مشهد او زاهدان ښارونو کې روانې دي.
99,683 خانواده ثبت نام شده که تعداد
د یوای تر اوسه 9,403 کورنۍ ثبت شوی چې د غړو شمیر تقریبا 6 لک تر رسیدي. دغه بهیر روان دی او زیاتو کورنۍ ته د افغانستان پاسپورتونه هم ویشل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران په یزد ښار کې له افغان کډوالو سره د ایراني پوځیانو د بد چلند راپورونه ورکړل شول. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ او یا پوله، یو پاوند 9 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 1.5 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ. د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو پوځي څارونکي به په هغو خبرو اترو کې چې نن پیلېږي پر ایران فشار راولي څو د دغه هیواد د یوې پوځي ساحې د کتلو اجازه ورکړل شي. د ایران اټومي پروګرام به په ویانا کې د اټومي انرژۍ د سرد نړیوال ادارې د دوه ورځنیو خبرو اترو عمده موضوع وي. دغه ساحه چې په اړه یې پوښتنې شته پرچین نومیږي او د تهران په یوه څنډه کې پرته پوځي ساحه ده. د اټومي انرژۍ د څار اداره شک لري چې د اټومي وسلو د احتمالي پرمختګ لپاره په دغه ځای کې ښایي کومه پټه خونه موجوده وي. د دې ادارې مشر یوکیا امانو وایي دغه مسله د رواني اونۍ په بحث کې د ده د ډلې د عالي رتبه چارواکو لپاره لومړیتوب لري. بلور ته ایران لویدید و قدرتون ته خبرداری ورکړی چې پر دغه هیواد فشار راوستل به د اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخ کړي. د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد د اټومي انرژي مذاکره کوونکی سعید جلیلی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د فرانسې صدر اعظم میشل لوکارت ته وکړې. ټاکل شوی د مئی میاشتې په درویشتمه نیټه په عراق کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وشي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې جلیلی پر لویدیځو چارواکو غږ کړی چې د دغو خبرو اترو په درشل کې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې جوړونکي نه دي. په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشرې کاترین اشتون د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې اترې به داسې زمینې برابرې کړي چې ایران په تدریجي ډول د اټومي وسلو له جوړولو څخه لاس واخلي. فلسطینیان وایي د اسرائیلو لخوا هغه وړاندیزونه چې په یوه لیک کې یې ورته وړاندې کړي د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره کافي نه دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو استازي اسحاق مولخو دغه لیک په هغې غونډه کې چې د تېرې شنبې په ورځ ناوخته یې په رامالا کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره درلوده هغې ته ورکړ. عباس د دغه لیک د محتوا په اړه پرون د فلسطین ازادي بخښونکي سازمان پی ایل او ته معلومات ورکړل. د دې سازمان اجرایوي کمیټې دغه وړاندیزونه رد کړل. فلسطینیان غواړي چې اسرائیل د لومړی په لویدیځه غاړه او د ختیځ بیت المقدس کې د استوګنځایونو جوړول بند کړي او د 1980 کال له جګړې مخکې پولې دي چې لویدیځه غاړه یې له اردن او د غزې ترانګه یې له مصر څخه نیولې وه په رسمیت وپیژني. نظر شمیرنې ښیي چې د جرمني تر ټولو ګڼ نفوسه ایالت کې په پرونیو انتخاباتو کې د صدر اعظم انګلا میرکل محافظه کارانو ستره ماتې خوړلې ده. کریسچن ډیموکرات ګوند په شمالي راین ویستفالیا کې په سلو کې له 15.6% ته راټیټ شوی دی. د جرمني د آی آر ډي تلویزیون نظر شمیرنې ښیي چې کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او زرغونو ګوندونو چې د اپوزیسیون عمده ګوندونه بلل کیږي په ګډه په سلو کې 150 رایې ګټلې دي. دا به دوی ته د دې امکان ورکړي چې په ایالتي پارلمان کې اکثریت ولري. په دې ایالت کې شاوخوا 13.2 میلیونه کسانو د خپل ایالتي پارلمان لپاره استازي وټاکل. او راپور نه وایي پرون په مسکو کې د مشهورو لیکوالانو په شمول شاوخوا 10,000 کسانو د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد لاریون کې ګډون وکړ. د مسکو پولیسو د مظاهره چانو شمیر شاوخوا 2,000 تنه وښود او وی ویل چې دغه لاریون له ترافیکي ستونزو پرته نور د پام وړ ستونزې رامنځته نه کړې. د ازادي راډیو د روسي څانګې د راپور له مخې پولیسو نه د لاریون کوونکو د خورولو او نه هم د مداخلې هڅه وکړه. ډیرو لاریون کوونکو سپینې پټۍ چې د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ نښه ده تړلې وې. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10:00 او 8:00 نن دوشنبه ده د غویا 15 د می میاشتې 14 ورځو د رپورټونو برخې ته. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر او د ناټو عالي رتبه چارواکو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو په باب د افغان دولت د اعلان هرکلی وکړ. د ناامن سیمو د زده کوونکو له غوښتنو مو په یوه تفصیلي رپورټ کې خبرو.
خلکو سه مې دا غوښتنه ده چې زموږ کتابونه شان نه راسوځي، مکتبونه مو نه راسوځي، چې موږ په ارامه سره درس ووایو.
په کندهار کې خلک شکایت کوي چې میرویس روغتون یې روغتیایي ستونزې نسي حلولی. په هلمند کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. د 19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې د دې خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی سئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ناټو ځواکونو افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو هرکلی وکړ او ویل چې دا په افغانستان کې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو مهم ګام دی. بلخوا د ناټو لوړ رتبه چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال دریم پړاو د هغو پرمختګونو نتیجه ده چې دوی په ګډه ترلاسه کړي دي. په ډېره جزئیات له نوریاس نوریس خبرې.
ناتو افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو د انتقال د دریم پړاو د پیلېدو هرکلی وکړ او دا یې د افغان او ناتو ځواکونو د پرمختګونو نتیجه وبلله. افغان چارواکو وویل چې افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په دریم پړاو کې ټول 122 اداري واحدونه شامل کړای شوي چې د هیواد د نفوسو په سلو کې 15 جوړوي او په بشپړېدو سره به د نفوسو په سلو کې د 15 برخې کنټرول افغان امنیتی ځواکونه په لاس کې واخلي. چارواکو وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد دریم پړاو به سمدستي پیل شي او بشپړېدل به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ناتو ویلي چې د امنیتي مسؤلیتونو د بشپړ انتقال پروسه به له یوه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد درېیم پړاو زموږ د ګډو پرمختګونو نتیجه ده. راسموسن په یو بیان کې دغه راز وویل چې موږ د ګډ هدف پر لور ثابت پرمختګ کوو چې په نتیجه کې به یې افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د خپل هیواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړه د 2014 میلادي کال تر پایه د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په بشپړېدو سره به په دې هیواد کې د ناتو محارب رول پای ته ورسېږي، خو دا به زموږ د ماموریت پای ځکه نه وي چې ناتو له افغانستان سره ستراتیژیکي شراکت ته ژمن دی او له 2014 کال وروسته به هم د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي، ځکه له 2014 میلادي کال وروسته به هم دې ته اړتیا وي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن هم د دغه اعلان هرکلی وکړ او دغه ګام یې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او وړتیا نښه وبلله. جان الن وویل افغانستان د خپلې خاورې د امنیتي چارو او خپلو پولو څخه د دفاع په برخو کې پرمختګ کوي او د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو دغه بل پړاو به افغانان د خپلو هیلو پوره کېدو ته چې د خپل هیواد زیاته سوکالي غواړي یو بل ګام ورنږدې کړي. ناتو وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په درېیم پړاو کې د پاتې ټولو ولایتونو د مرکزونو په شمول د 2 ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په دوو مخکنیو پړاوونو کې چې د تیر کال په جولای میاشت کې پیل شوي وو، په هیواد کې د نفوسو د نیمایي برخې مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخیستي، خو له دې سره سره دوی تر اوسه د ناتو ځواکونو کلک ملاتړ په تېره بیا هوایي ملاتړ ته اړتیا لري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو په وړاندې پرتو ګواښونو ژورې اندېښنې راټوکولې دي. د پوهنې وزارت وایي ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته ګواښونه د سیمې د استخباراتو او نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا پیښ دي. د ناامنو سیمو کوچنیان پر ټولو خواوو غږ کوي چې د زده کړې حق دې نه ورڅخه اخیستل کېږي. معصوم میوند او نور جزئیات.
په افغانستان کې ښوونځیو ته د وروستي اور پیښو ګواښونو په اړه د علماو شورا او ملګرو ملتونو د غوښتنو په تعقیب د ناامنو سیمو زده کوونکي هم له ټولو خواوو غواړي چې ښوونځی دې نه بندوي او کتاب دې نه سوځي. د راپورونو له مخې د همګړۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا لسګونه ښوونځی تړل شوي او یا سوځول شوي چې کوچنیان ورسره له زده کړو بې برخې شوي دي. کندهار او ننګرهار د دغو ولایتونو له جملې څخه دي چې ښوونځی پکښې بند شوي. د دغو ولایتونو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ټولې خواوې باید د دې ښوونځی بند د دغو کوچنیو زده کوونکو په خبره چې دوی او بېوزلو ښوونکو ته دې د مجرمینو په سترګه نه کتل کېږي او زده کړو ته دې پرېښوول سي.
ما نن دې پلوي په سلرم سیم کې یم، زموږ مکتبونه نه راسوځي، موږ ډاکټران ته ضرورت معلومان ته خلکو سمو دا غوښتنې چې دا کار نه کوي.
نم محمد صدیق دی، د شپږم ټولګي زده کوونکی. خلکو سمو دا غوښتنې چې موږ کتابونه شان نه راسوځي، مکتبونه مو نه راسوځي چې موږ په آرام سره درس وایو.
محمود الله پاول، موږ خلکو سمو دا غوښتنه چې مکتبونه د ناس مور پران چې سبق یا ډاکټران سه انتظام وطن د پر خدمت.
نن نیک رحمت سلام، خلک غوښتنه ده چې مکتبونه راسوځي.
آیا موږ کوم حق لرو کنه؟ او کچیر حق لرونه ولید موږ څخه دا حق اخیستل کیږي. دې کې شاګرد څه ګناه ده یا د معلم څه ګناه ده؟ موږ ته خپل حق راکی.
د توغز د کوم کتر خبرو مخکې د افغانستان د علماو شورا په خبر پاڼه کې پر ټولو وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې د افغان کوچنیانو ښوونځي دینه بندوي. د دې ترڅنګ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ دفتر په خبر پاڼه کې په وروستیو اونۍ کې پر ښوونځي او شونکو حمله غندلې. په خبر پاڼه کې وسلوالو مخالفینو غوښتنه کوي چې ښوونځي ته د خندونه نه جوړوي. یو نامه افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو غواړي چې د ښوونځي او شونکو او زده کوونکو د ساتنې لپاره د لازم کارونه وکړي. په وروستیو ورځو کې په غزنی، زابل، ننګرهار، میدان وردګ ولایتونو کې د طالبانو په نوم وسلوالو ډلو د ښوونځیو تړلو ته ملا تړلې او په بامیان، مزار او تخار ولایتونو کې بیا نجونې مصمومې شوي دي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي چې د ښوونځیو د بندولو او سوځولو مسؤلیت یوازې د افغان طالبانو نه بلکې د سیمې د استخباراتي ډلو او نړیوالو ترهګرو ډلو هم دي.
څلور ګروپ دي چې د طالبانو تر نامه لاندې فعالیت کوي. زموږ افغاني وطني طالبان، دوام د کریمینل ګروپس چې ورته وایي مجرمین چې د دوی تر نامه لاندې کار کوي، د سیمې طالبان یا استخباراتي کړۍ او جهانی د القاعده او یا انټرنیشنل ټیررزم نت ورک. دا څلور ګروپ دي. خبرې چې کوو په مختلفو سطحو د طالبانو سره خبرې کوو، ورته ویلي مو دي چې مکتبونه ما بندوي او په ډیرو ځای کې کارګر وقف شوي. دا مو هم ورته ویلي چې دا ما شک نه دی چې د ټولو مکاتبو د مسدودیت د دې شاته به تاسو وي، اما تاسو په نامه تمامېږي.
د پوهنې وزارت معلومات له مخې د ښوونیز بهیر په مخ کې بل لوی ستونزه د پاکستان لخوا د افغان زده کوونکو د 4.4 میلیونو کتابونو بندول دي چې افغانستان ته نه پریږدي. د افغانستان علما او شورا هم د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان د کوونکو کتابونو ته د هیواد ته درولو اجازه ورکړي. په راپورونو کې د پاکستان پر استخباراتي شبکې آی ایس آی تور لګول شوی چې ځینو وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې د ښوونځیو د بندولو لارښوونه کوي. د پوهنې وزیر دغه خبره په بشپړ ډول رد نه کړه. اوس مهال په ټول هیواد کې 1528 ښوونځي بند دي چې نږدې ټول یې په جنوبي نارامو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت وایي چې له امله شاوخوا 3 لک زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جنوب د ټولو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندهار په میرویس روغتون کې امکانات لږ خو د ناروغانو شمیر زیات دی. دغه روغتون چې یوازې د کندهار لپاره جوړ شوی 350 بستر لري خو د ناروغانو شمیر یې په اوسط ډول د ورځې له 300 تر 500 پورې رسیږي. په دې اړه محمد صدیق رښتینی مفصل رپورټ برابر کړی.
د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري څکم درې لسیز مخکې د شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال یوازې د کندهار لپاره جوړ شوی، خو اوس د چارواک په وینا پاوزوي روغتون بدل شوی او هر ورځ په اوسط ډول د 300 تر 500 پورې ناروغان لري چې د امکاناتو د کموالي له امله زیات وخت د ناروغانو په درملنه کې لستون سره مخ کیږي. د جنوب د ټولو ولایتونو اوسیدونکو چې د جګړې د قربانیانو په ګډون د ترافیکي پیښو او سرپا ناروغان د درملنې لپاره میرویس روغتون ته راولي وایي چې دلته امکانات لږ خو د ناروغانو شمیر زیاتی.
مریضان خو سره په زبیږي چې ډېرې چې مریضان باید یو یې په کوټه کې دا یا دوه څلور پنځه مریضان په یوه کوټه کې پراته دي، نو خلک خو د خپله په ضبطي سره مجبوره سي برای بوس پاکستان ته هلته پر دوی مصرفونه راسي وامونه پر تیریږي. که چیرې هلته ور مړ شي بیا چې دا مړ تر دې ځایه رسوي نو بس حالي مصرفونه پر کیږي، نو خلک مسکنان دي چې دا دلته دا غم کوي.
موږ وایو چې زموږ سره دغه کومک وسي چې وتاکونه جوړ شي، شفاخانې جوړې شي، او مر ډاکټران لږ دي زموږ مریضانو ته وخت نه رسیږي. ډاکټران لږ دي چې زموږ پر مریض باندې پښتنه تداوی وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی وسا د عامه روغتیا له وزارت څخه غوښتنه کوي چې په خپل انکشافي بودیجه کې د کندهار لپاره د یو نوي 1500 بسترې روغتون د جوړېدو پروژه شامل کړي.
یو بل شفاخانه ته نهایت ضرورت لري. د شهر په شرقي برخه کې دا شفاخانه یوازې د کندهار لپاره ودا شفاخانه، اما اوس د ټول زون د پاره د ټول زون د کندهار نفوس چې 15% سوی دی، د زون نفوس هم دومره سره زیات سوی دی. نو په غیر تبات امید چې خپل په انکشافي پلانوي کې یو بل مکمل روغتون د کندهار لپاره په پام کې ونیسي.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیم پخلاوی تر ټولو لوی ستونزه په میرویس روغتون کې د ځای او پرسونل کموالی دی. د په خبره د روغتون په هر څنګه کې د ناروغانو شمیر خورا زیات دی. د نمونې په ډول وویل چې یو نوکریوال ډاکټر په یو شپه د سلو ناروغ ماشومانو درملنه کوي.
د میرویس روغتون کوچنی تشکیل چې باید وسی سي خصوصا د کوچنیانو په سرویس کې نهایت زیات مشکلات است چې د شپې له طرفه سل تنه ناروغان د یو تن ډاکټر له لوري مراقبت کول مشکله خبره. د روغتیایي مرکزونو لږ تعداد چې باید دي خصوصا د هغو درو مراکزو چې ورته تعمیر لور ولی په پروګرام کې شامل نه دي، لکه د ملالی روغتیایي مرکز په نمنایا، د فاطمه زهرا روغتیایي مرکز په لسمنایا، او د بولدک ولسوالۍ د عبدالرزاق تکلی بشپړ روغتیایي مرکز.
د چارواکو او خلکو د غوښتنې په باب د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې کندهار د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري. ډاکټر سرایا دلیل وایي چې تیر کال په معروف ولسوالۍ کې د اسهال د ناروغۍ د رامنځته کېدو وروسته یو بشپړ روغتیایي مرکز جوړ کړ.
ولایت کندهار از جمله ولایات است.
دا وایي د کندهار ولایت یو له حقوق مهم ولایتونو څخه دی چې د روغتیا وزارت او د افغانستان د دولت لپاره خورا اهمیت لري. کندهار هغه ولایت چې په تیرو څو لسیزو کې جنگ، بدبختی او نورو مشکلاتو هر څه له منځه وړي. د دغه ولایت ډیر خلک مهاجر سوي او د قدرونو په شمول یې ډیر څه د لاسه ورکړي. د یادولو وړ ده چې دا مهال په کندهار کې د میرویس روغتون ترڅنګ و شخصي روغتونونه هم شته چې ډیر خلک یې د دوا د ناسم کیفیت او لوړ فیس څخه شکایت کوي.
د کندهار د میرویس روغتون د ستونزو په باب مو راپور واورید. په څنګلورې ولایت هلمند کې د ولسي جرګې یو غړي او د هغو سلګونو پلویانو له ولسمشر حمید کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د هلمند والي له دندې لرې کړي. دوی د اداري فساد، ناامنۍ، ناسمې ښوونې او روزنې او نورو ستونزو له کبله پر ولایتي ادارې انتقادونه وکړل. تفصیل په یو رپورټ کې.
په هلمند کې په لومړي ځل سلګونو کسانو او د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه وکړه چې د هلمند والي محمود ګلاب منګل له دندې لرې کړي. د یکشنبې په ورځ په دې خاطر احتجاجي غونډه د ولایت د مقام سره نږدې په کرزي لوبغالی کې جوړه شوې وه. قهرمان له خلکو غوښتنه وکړه چې نور په هلمند کې د دولتي ادارې په وړاندې چوپ پاتې نه شي.
ټول نقص په ګلاب منګل کې دی. ګلاب منګل نور د هلمند د خلکو د مشکلاتو د جوابدهي توان نه لري. زه هیله ځینې کوم چې نور زموږ ملت ونه غمي، نور موږ په خپلو مابینونو کې ونه جنګي، نور دي پر کرزي صاحب باندې غږ کوم. هلمندیانو په ډېر لوړ افتخار د ترایه ورکړې ده او د ده شاته ولاړ دي، سبا هم ولاړ دي، نن هم ولاړ دي. دا درون بار د مسؤلیت ته په مړانه درېږي او دا سبا مازدیګر د خارجیان ووځي. زه په خپلو هلمندیانو دا توانمندي وینم. ولې سالم مدیریت جوړ ته راولېږي؟ هغه مدیریت چې د ملت و مشکلاتو ته جواب دي مدیریت په وسیږي.
قهرمان وویل په هلمند کې د پخوا په پرتله په زرګونو افغان او بهرني سرتیري میشتې چې د هغوی له امله امنیت راغلی دی. هغول اداري فساد د قومونو په منځ کې بې اتفاقي، ناسمه ښوونه او روزنه نامنی هغه ستونزې دي چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې نه هواریږي. قهرمان زیاته کړه په هلمند کې تازه راغلی امنیت او نور مثبت تغیرات د نړیوالې ټولنې او مرکزی دولت د توجه له امله دي. هغول امکانات په خواته ډېر سوي دي، نو ځکه په دې کار کې باید د یو کس نوم نیک نه کړو.
که تاسو دغه موجوده امکانات چې نن برابر دي د درو کالو مخ سره مقایسه کړئ کېدای شي هغه په نیس کې اوسېږي. اوس 20,000 افغاني قوه موجوده ده، اوس 20,000 خارجي قوه موجوده ده، اوس هغه د دنیا ټولې پیسې موجودې دي. په هغه وخت کې تاسو په ټول هلمند کې 1500 پولیس درلودل. تاسو دا شی ورسره پرتله کړئ، بیا نو تاسو اوس په هغه وخت کې هغه خلک تر ښاروالۍ تر خوشحالۍ تلای شي کنه شوتلی ولې دا په دې شپږ زره قوه باندې دا توانمندنه لري چې درغه ځای ولرس.
دا خبره ورسره ترغه کیږي چې درې ورځې وړاندې د هلمند یو شمیر جهادي کمانډانانو او مخورو له دولت نه غوښتنه وکړه چې په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استاذي عبدالجبار قهرمان د هلمند نه وشړي او پر هغه تور ولګوي چې په هلمند کې د قومونو په منځ کې لاسوهنه کوي او بې اتفاقي رامنځته کوي. خود جبار قهرمان د سرګندونو پاړه د هلمند والی وین داود احمدی وایي قهرمان د خلکو سره د مزکو د ویش وعده کړی و. کله چې دولت د دوی د ناقانونه ویش مخه ونیول نو اړسو او خلک د دولتي ادارې په ضد راټول کړل. احمدی وویل قهرمان د مجاهدینو په خبرو درد اخیستی دی چې د احمدی په وینا ولایت پکې نظر نه لري، خو څنګه راو کړ چې د قهرمان غښتنه ناقانونه و او نومورې اړدې چې خلکو ته ځواب ورکړي.
و خبره دا ده چې دا د شاغلی قهرمان د غیر قانوني کړنو مخنی ولسوی ده، د چې د غاصبینو سره لاس لري دغه مخنی ولسوی ده، د پداسې یو عمل باندې لاس پورې کړای دی. دغه ادارې لاس راوړین دي چې د لپاره د زمينه مسايده و چې مسايده سول چې د په آرام فضا کې پټول لمن کې خپل کمپاین وچلوي او بیا بل اخره خلکو د ترایه ورکړه. او نن د دغه ولایتي ادارې دغه د چدی د دغه امنیت د تامین لامل چې د امنیت شته دینن مظاهره کوي.
په هلمند کې د لومړی ځل دی چې ولایتي ادارې په ضد خلک مظاهره کوي. مظاهره کوونکو له مرکزی دولت نه په هلمند کې د موجود ادارې فساد د مخنیوي غوښتنه کول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا مهال په افغانستان کې د سهار 10:00 او 23 دقیقې د 2:19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د هغو کسانو له ډلې څخه چې روان اونۍ په فراه ولایت کې اختطاف سی و یو تن وژل شوی دی. دغه کسان څلور تن دي چې له خپل سیمې څخه د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي دي. تفصیل د احمد شاه فطرت پر رپورت کې.
دا څلور تنو څخه چې دوی ورځې مخکې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د خورمالق د کلي په مربوطاتو کې برمته شوی و یو تن تېره ورځ وژل شوی دی. د دغه ډلې څخه یو تن د اختطافګرو له منګولو په تیښته بریالی شوی او دوه نور اوس هم لا درک دي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامل سمونوال محمد غوث مالیار وایي دا کسان د سیمې اوسیدونکي دي او د هیڅ دولتي او غیر دولتي نهاد سره تړاو نه لري. د امنیت عامل وایي وژل شوی کس سردار محمد نومیږي او په سیمه کې یو قومي مشر و. د امنیت عامل په وینا د دوی هڅې روانې دي تر څو پاتې کسان د برمته کوونکو د منګولو څخه وژغوري.
په خپل مالک نه څلور نفر طالبان وړي، یو نفر وژلی دی کېتلی دی، یو نفر هم تېره تښتېدلی دی او دوه نفر له تر اوسه طالبانو سره دی. تعداد تېره خپل هم طالبانو ته معلومېږي چې دی اوسو د تاسو خلکو نه په زوره غواړي ټولې چورنه کې به اختطاف وي. دولتي خلک نو کوم وظایف رسمي نه درلودل.
تر اوسه په فراه ولایت کې کوم کس یا ډلې د دغه کسان د اختطاف په اړه څه نه دی ویلي. له دې مخکې هم د فراه د بکوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې کسان برمته شوي و چې وروسته بیا د قومي مشرانو لخوا خوشي شوي دي.
په کابل کې اکثرو ورځپاڼو د سولې عالي شورا د وژل سوي غړي ارسلا رحماني په اړه تبصرې خپرې کړې دي. حمید مومند ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې او کتنه ورته کړې ده.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره خپل بحثونه د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلا رحماني وژنه او د سولې په بهیر د هغې اغېزو ته ځانګړي کړي دي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د مولوي ارسلا رحماني وژونکې دې معلوم کړي او په دې اړه د ولس ته هم پوره معلومات ورکړي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو د په وژنه کې خپل ښکېلتیا رد کړې، نو افغان دولت باید دا روښانه کړي چې دا څوک دي چې دا کار کوي او د سولې هڅې له خنډونو سره مخامخ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې تر دې مخکې افغان دولت ژمنه کړې چې د استاد ربانی وژونکي به معلوموي او ولس ته به په اړه معلومات ورکوي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د مولوي ارسلا رحماني په اړه باید داسې څېړنې وشي او خلکو ته په اړه داسې معلومات ورکړل شي چې په راتلونکو کې د سولې بهیر له کوم خنډ سره مخامخ نه شي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې به د مولوي ارسلا رحماني وژنه د سولې په عالي شورا یو دروند ګزار بللی او لیکلی چې مولوي ارسلا یو له هغو کسانو څخه و چې په رښتینې توګه یې سوله غوښتله او په دې پوهېده چې د افغانستان لانجه د جګړې له لارې نه شي هوارېدلی. ورځپاڼې لیکلی چې مولوي ارسلا رحماني په داسې حال کې وژل شوی چې په پاکستان کې هم یو شمېر هغه طالب قمندانان او مشران چې د سولې د خبرو پلویان وو یا وژل شوی او یا هم نیول شوی دي. ورځپاڼې لیکلی چې دا وژنې د سولې د هڅو د شنډولو لپاره د زنځیري هڅو یوه برخه ده او ممکن د مولوي ارسلا رحماني په وژنه کې بهرني استخبارات ښکېل وي. ورځپاڼې په افغان دولت غږ کړی چې د مولوي ارسلا رحماني د وژونکو د نیولو لپاره دې هڅې وکړي او داسې ونه شي چې د ده وژونکي وزیرستان ته ورسیږي او بیا اعلان وکړي چې دا وژنه په کوم ځای کې پلان شوې وه، وژونکي له کوم ځای څخه راغلي وو او په څه ډول سره دې ترور کړ. د ورځپاڼې په وینا دا تر وخت وروسته معلومات دی چې د هیچا لپاره کومه ګټه نه لري. محور نه دلو تر ورځپاڼې هم د مولوي ارسلا رحماني وژنه د سولې د هڅو د شنډولو لپاره د زنځیري هڅو یوه برخه بلله چې د ورځپاڼې په وینا څو پوښتنې راپورته کړې او د سولې په تړاو ځینې رازونه افشا کړي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغې چې په افغانستان کې د سولې بهیر په پاکستان پورې تړل کېږي، نو پاکستان په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. ورځپاڼې لیکي چې په پرله پسې ډول د منځلارو او سولې ته د لیوالو طالبانو نښه کول دا څرګندوي چې اوس هم ځینې کړی شته چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سبوتاژول غواړي. ویسا خپلواک ورځپاڼې تر ډېره هغو غبرګونونو ته کتنه کړې چې د مولوي ارسلا رحماني د وژنې په تړاو رابرسېره شوي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر د مولوي ارسلا رحماني وژنه غندلې او امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د ده وژونکي ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. ورځپاڼې لیکلي چې د دې تر څنګ په کابل کې د بېلابېلو هېوادونو سفارتونو هم د مولوي ارسلا رحماني وژنه په کلکه غندلې ده.
د ننګرهار ولایت د کرنې اداره وایي سږ کال د غنمو حاصله د تیر کال په نسبت 40% او د تیرو دوو کلونو په نسبت 30% ډیر سوي، خو بزګر وایي حاصلات دومره نه دي زیات سوي لکه چې ویل کېږي. داود وفا پر دې مسله رپورټ لري.
په ننګرهار کې د کرنې اداره وایي د تیرو دوو کلونو په نسبت د غنمو د کروندو حاصلات 30% او د یو کال په نسبت 40% زیات شوي. د ننګرهار د کرنې د ادارې مشر انجینر محمد حسین ساپی د یک شنبه په ورځ وویل
موږ د پروسه کال په پرتله کوم ارقام چې د ترویج د امیرات لخوا موږ ته ورکړل شوي دي تقریبا 40% موږ سږ کال خپل مجموعي د حاصلاتو کو پیشبینی او افزایش پیشبینی کوو. علت خو یو الحمدلله داره چې موږ د ښه کالم د اقلیمي له لحاظه درلوده او دوم موضوع داره چې په خپل بزګران د اصلاح شوو تخمونو او د کیمیاوي سره په اهمیت باندې پوه شوي دي او درېمه موضوع دا ده چې زمونږ د ملي برنامو په ترڅ کې په تیرو کلونو کې همچنان یو مقدار مناسب اصلاح شوو تخمونه او کیمیاوي سره موږ د بزګرانو په واک کې ورکړې دي چې دا عوامل د تهذیب د حاصلاتو دي.
خو د ننګرهار ولایت بزګر وایي د کرنې ادارې دومره مرسته نه ده کړې لکه چې وایي.
زما نوم ګل نظر دی، د سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ولانو څه درته وایم، دلته موږ چې ګورو زمونږ حاصلات هم ډېر شوي دي، خو دا د دې برکت نه دی تر دې چې د موسی ټیکټر یو د تخمونه کو د سر یادور دو دارشان ورکړي او یاد زراعت ادارې د تخمونه ټیکټرونه ورکړي دا به ورکړي خو ډیر کم کسان درسل دي. خدای چې کوم اصله ډیر شي وي دي پدې ځکه دا خپل د قرانو خواري دا خپل شپه ورځ پزان یو کې او د بل لورې ک فکر کو سکل ډیر بار نه وشول، نو دا کې دې چې د خاص لاد د باران لوجوي.
یو بل تن خودل چی دا احصایي خای تقریبي وي او په واقعیت کې داسې نه وي.
اچھا حاصلات ډېر شوي زموږ خو هېڅم پخوانی مزه نشته. اوس هم اداره وایي چې محصولات ډېر شوي خو پټي کې چا وتړل هماغه زاړه په زاړه دي بس کوم چا به ډېر شوي.
د ننګرهار ولایت خلک وایي د دوی ژوند په کوزانیو ګاونډیانو پورې تړلی چې که د تورخم دروازه یوه ورځ وتړل شي په ننګرهار کې د اوړو او غنمو بیې سملاسې پورته کېږي. خلک وایي د کرنې اداره باید په اساسي توګه دا ستونزه حل کړي او لوی ذخیرې جوړې کړي چې کلونه کلونه خلک د نورو له احتیاجه وژغورل شي.
زه خاپری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
دا محل په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې کیدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین څخه ورو.